السلام علیکم، ازادي رادیو ته وغواګیاست. د سهار 15 بجې شوې. زه امید زهین مالیم. لومړی اعلان خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویسټ وایي په اسلام آباد کې له چارواکو سره د تحریک طالبان پاکستان په اړه راپورته شوی و اندېښنو او د افغان کډوالو لپاره په اسانتیاو خبرې کړي. ښاغلی ویسټ نن سهار له پاکستان روانېدو پر مهال په خپل ایکسپانډ لیکلي، هغه د هیواد د پوځ له لوی درسیز جنرال آسیم منیر، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عباس جیلانی او د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره کتلي دي. ویسټ زیاته کړې ده امریکا په سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له پاکستان سره ولاړه ده. هغه له افغان کډوالو او نړیوالو سازمانونو سره د پاکستان له چلند مننه کړې. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویسټ د ډسمبر په اوومه پاکستان ته تللی و. د افغان خزون جون او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي اساسي رینا ميري هر سشر د طالبانو په بند کې د بشري حقوقو د زنداني فعالانو د ازادي دوه غوښتنه کړي. اغلی اميري نن سهار په خپل ایکسپانډ د بشري حقوقو د نړیوالو ورځې په مناسبت په طالبانو غږ کړی چې جولیا پارسي، منیجه صدیقي، ندا پروانی، پریسا آزاده او د بشري حقوقو ټول هغه مدافعین چې یوازې د افغانانو د حقوقو لپاره د مبارزې په خاطر نیول شوې دي له بنده خوشي کړي. رینا اميري زیاته کړي نیول شوې کسان د ستایلو دي او نه باید مجازات شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د خزو او بشري حقوقو په خکه د دې فعالانو د نیول کېدو په اړه هیڅ هم نه دی ویلي. خو د نیول شویو کسانو کورنیو څو ځل تایید کړی چې دوی د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي دي. د کڑکچونو بشری حقوقو او بشری څیړنو مرکز وايي په افغانستان کې د خوځو د زده کړو پر وړاندې د شتنګاونو په اړه نن د قطر په پلازمینه دوحه کې یو غونډه پر مهال خبري کیږي. د مرکز په خپل ویبپاڼه لیکلي د قطر او انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارتونو په کوربتوب د افغان خوځو د زده کړو په اړه نړیوال کانفرنس نن د دسمبر په 9 نیټه جوړیږي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې په دې غونډه کې مخکښ کارپوهان، نړیوال سازمانونه او نور اړوند چارواکي راټولېږي او د افغان خوځو د زده کړو پر وړاندې د خندونو په اړه بحث کوي. د کڑکچونو بشری څیړنو مرکز ویلي د دې کانفرنس د څیړنو تایج بده یک شنبه پورز دوها فورم په نوم د پالیسی جوړونکو او نورو ګډونوالو هغه غونډه ته وړاندې شي چې څا کال د ګډو برخلیکونو د جوړولو تر سر دی کلاندی جوړیږي. د طالبانو د حکومت یو چارواکي دا کوي چې دوی له پاکستان سره سندونکو کډوالو د استوګنې لپاره د زموکو 2 لک نومري چمتو کړی دي. د طالبانو د کرنې سرپرست وزیر تاولا عمر په یو ویډیو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس پر کړی وای، د سندونکو افغان کډوالو لپاره د ازمکه د هیواد په ټولو ولایتونو کې د خارګوډو په چوکاټ کې چمتو شوی او هغه کسانو ته ورکول کیږي چې خپل ازمکه نه لري. د عمر په خبره د هغه کورنیو لپاره چې تر لاسو پوری غړي لري لس بیسوي او د هغه لپاره چې لاسو غړو زیات لري 15 لس بیسوي نومري ازمکه ځانګړي شوی چې حکومت یې سندونکو ته په نیمه بیا یا 500 سلنه تخفیف ورکوي او په لومړی کال کې به هیڅ پیسې هم ترې نه اخیستل کیږي. را په داسې حال کې چې پاکستان تر دې دمه 4.5 لک ډیر افغانان راوستل شوی دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي د حماس تونلارې ډلې بې رحمي هیڅ کله فلسطینیانو ته د ډله ییزې سزا پلمه نه شي کېدی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ته د یوې تروریستي ډلې په سترګه ګوري. هغه زیاته کړې ده شاوخوا 130 تنه برمته له هم د حماس په بند کې دي. هغه د دې برمته او د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. ګوتریش دا څرګندونې د استعمال کوي چې اسرائیل د حماس ډلې پر وړاندې پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د حماس ډلې تر ادارې لاندې د غزې د روغتیا وزارت ارقام ښایي چې د حملو په ترڅ کې تر دې دمه په غزه کې ضروریات کسان چې ډیره برخه یې خزی او ماشومان دي وژل شوی دي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین و پر روانه په بخنې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي پر روانه مارچ میاشت کې د جمهوری ریاست په ټاکنو کې بیا هم ځان کاندیدوي. خغلی پوتین چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د ګډونوالو سرتیرو په ډله کې خبرې کولې تایید کړې ده چې دی غواړي د یوې بلې دورې لپاره هم جمهور رئیس شي. تمره چې پوتین به را روانې ټاکنې په ډېرې اسانۍ وګټي او په دې توګه به د جوزف ستالین وروسته یوازینی رهبر وي چې پر کرملین تر ټولو د ډېرې مودې په مخه واک چلوي. نن شنبه ده د لیندې 13 او د دسمبر 9 نیټه. د دسمبر 9 د فساد پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. افغانستان د اداري فساد په کومه کچه کې دی؟
دی واسي کې کار نه کیږي، د کور غریب کار نه کیږي، واسطه لور کار دی کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي اونۍ د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. د بشري حقوقو څار سازمان بیا د افغانستان د وضعیت د څرنګوالي په اړه شفافیت ته اندېښمن دی.
په دې برخه کې چې امنیت شورا به د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې د راپور له ترلاسه کولو وروسته څه کوي، د شفافیت نشتوالی زموږ اندېښنې زیاتې کړي.
د بشری حقوقو د نړیوال اعلامیه د 15 کلیزې په درشل کې د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو په ګډون د یو شمیر هیوادونو په چارواکو بندیزونه لګولي. نور مهم موضوعات هم لرو. ملتیانه وکړي
تر
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زومې د زهیر ماریه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روانې غونډې په درشل کې د بشري حقوقو څار سازمان یو جګ پوړي چارواکي وایي مېرمنې باید په دې پوه شي چې په دې غونډه کې پر کومو موضوعاتو بحث کیږي. د دې ټولنې د خود څانګې مرسیال هیدربار په خپل اکسپانې په یو ویډیو کې ویلي چې د امنیت شورا د غونډه راتلونکي اونۍ جوړیږي. امنیت شورا تایید کړی چې په روانه میلادي میاشت کې د افغانستان په اړه غونډه جوړوي، خو د غونډې نیټه یې نه ده ښودلې.
د بشری حقوقو د څار د سازمان د خځو د برخې مرستیال وای چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډه را روانه دوشنبه په ملګرو ملتونو کې د سویس، جاپان او متحده عربی اماراتو د استازولیو په کوربتوب جوړیږي. هیدربار پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دا غونډه د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې په راپور کې د راغلو وړاندیزونو د تطبیق په اړه د بحث لپاره په پام کې ده.
We're increasingly concerned about what has been
په دې برخه کې چې امنیت شورا په د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې د راپور له ترلاسه کولو وروسته څه کوي، د شفافیت نشټوالی زموږ اندېښنې زیاتې کړې. دوی نوموړی د بند دروازو شاته بحث وکړ. هلته یو ځانګړی تنظیم کوونکی چې د خپلواکۍ ارزونې د بهیر مشري یې کوله، غوړو هیوادونو ته معلومات ورکړل او ورپسې د دې راپور په اړه د بحث لپاره د بند دروازو تر شا د امنیت شورا پټه غونډه جوړه شوه او را روانه اونۍ د دسمبر په 11مه د سویس، جاپان او متحده عرب اماراتو په بلنه د بند دروازو شاته بل غونډه جوړیږي، څو د افغانستان په اړه د خپلواکۍ ارزونې د راپور پر وړاندیزونو بحث وکړي.
د بشري حقوقو د څار سازمان دی جکپوړي چارواکي همدارز وویل هغه خځې او نجونې او نور افغانان چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بشري حقوقو له سرغړونو کړيږي حق لري چې په دې پوه شي چې د امنیت شورا په غونډه کې د څه شي په اړه خبري کیږي او دوی باید په دې خبرو کې شامل وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر خپل ویب پاڼه لیکلي دي چې په روانه دسمبر میاشت کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړوي، خو د غونډې دقیقه نیټه یې نه ده ښودلې. د شورا ویلي چې تمه ده په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا، پر افغانستان د بندیزونو د کمیټې مشر او د مدني ټولنو یو استازي خبري وکړي او ورپسې به بحثونه دوام وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکی فریدون سنرلی اوغلو د افغانستان په اړه د خپل ارزونو راپور شاوخوا یو میاشت مخکې امنیت شورا ته وړاندې کړ. د دې راپور د مسودې لمخې چې رسنیو ترلاسه کړې و، سنرلی اوغلو د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار حق ورکړي. په ارزونه کې همدارز ویل شوی چې په ټولو نړیوالو سیستمونو او ټولنو کې د افغانستان د بیا شمولیت لپاره افغان میرمنې باید په ټولنه کې د ګډون او مشرۍ حق ولري. په ارزونه کې د هم راغلي دي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان د 2 میلیارد ډالر کنګل شوې شتمنۍ د آزادولو لپاره یو بیړنۍ حل لار ومومي. که څه هم طالبان له سباندې دوه کلونو راهیسې په افغانستان واکمن شوي، خو د دوی حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. بشری حقوقو په تیره د ښځو حقوقو ته نه درناوی یو له هغو دلایلو ګڼل کیږي چې نړیوالو تروسه د طالبانو د حکومت د نه رسمیت پیژندنې لپاره وړاندې کړي. طالبانو له څه باندې 800 ورځو راهیسې له شپږم د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو د ښوونځیو دروازې بندې کړي او نږدې یو کال مخکې د نجونو پر لوړو زده کړو هم بندیز ولګاوه. همداراز په ډیری کورنیو او د ملګرو ملتونو په ګډون په نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګېدلی. طالب چارواکي وایي دا د افغانستان کورني مسایل دي او ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ازادي رادیو زموږ په پاڼه هم شوندې خبرونه لري. کولای شئ زموږ په پاڼه زموږ خبرونه سلیر وی ساعت اوري. زموږ وی پاڼه ادرس ازادي رادیو ټکای کوم دی. که چیرې درته زموږ وی پاڼه نه پرانستل کیږي او فکر کوئ چې سنځه دا کولای شئ ځنې لارخونې زموږ پر ټولنیزو رسنیو خبري کی دغه پکارولو سره زموږ په پانه پټي راسانه پر آسانه پانه باندې خلاص کی زموږ ټول مطالب نه یوازې دا چې واوري بلکې ویل ولې زموږ په پانه کې ټول مطالب خوندې دي. د دسمبر 9 د فساد پر ضد مبارزې نړیواله ورځ ترونتیا نړیوال سازمان په 2022 کال کې افغانستان د یو سل اتیا هیوادونو په ډله کې د شفافیت لاړخه یو سل 500 ځای کې راوسته و. په دې معنی چې لا هم دا هیواد نه دی توانېدلی د اداري فساد ریښې وچکړي. حخوا یو شمیر افغانان هم د طالبانو حکومت په بیلابیلو ادارو کې د اداري فساد د شتون ادعا کوي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري. اداري فساد هغه لوی ننګونه چې ډیر افغانان یې د خپلو چارو د ترسراوي په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي دي. کڅه مې دا کېږي چې د طالبانو رژیم پر رسنی سانسور سره د اداري فساد اړوند موضوعاتو د افشا کېدو مخنی ولي، خو په دې راپور کې د پاسپورت ریاست څخه نیولې په دولتي ادارو کې د خپل سر ګمارنو، د قانونو د استخراج په اړه اندېښنې او شکونه، او بیا د بشري مرستو ترویشه، د طالبانو د لاسوهنې او فساد په اړه موضوعاتو ته اشاره شوې ده. د پاسپورت اخیستل چې د طالبانو په حکومت کې یو له سختو کارونو شمیرل کېږي، وخت نا وخت په کې د اداري فساد مستندونه خبريږي، تر دې چې څو ځل د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت او خپل د پاسپورت ریاست په دې اړه د یو شمیر کسانو د نیول کېدو خبرونه تایید کړي دي. په دې کسانو کې آن د پاسپورت ریاست کارکونکي هم شامل دي. بلخوا یو شمیر کسانو ازادي رادیو سره خبرو کې منل چې د پاسپورت د اخیستلو لپاره یې رشوت ورکړل. نو دوی یو چې د امنیتي ستونزو له امله د خپل نوم او غږ خبرې دوه ډډه کوي، ازادي رادیو ته وویل د خپل لور لپاره په $1,300 پاسپورت واخیست. د تل قوله کوم چا چې پاسپورتونه جوړول د طالبانو په حکومت کې دنده درلوده، او د ته ویلي چې دا پیسې په څو کسانو تقسیم کړي. یو بل کس چې د هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم او غږ رسنی شي، ازادي رادیو ته وویل د هر پاسپورت د اخیستلو لپاره یې په $800 خبره کړي، پیسې یې باید تر بایومیټریک مخکې ورکړی وای. د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې په دې اداره کې د هر ډول فساد ادعا رد کړې ده. د طالبانو په حکومت کې د اداري فساد او عدم شفافیت په اړه بل لوی اندېښنه د قانونو د کیندنې په اړه ده. د جمهوریت نظام پر مهال د هر کان قرارداد له ټولو جزئیاتو سره د قانون او پیټرولیم وزارت په پاڼه خبرید. خدای سي مال چې د طالبانو رژیم له 200 ډیر لوی واړه قانونه په قرارداد ورکړي، له دوی د یو جزئیات هم رسنی سکړي نه دي. د جمهوریت نظام پر مهال د قانون او پیټرولیم وزارت موین ولی الله زدران ازادي رادیو ته وویل هر کله چې د یو کان د کیندنې په اړه معلومات پټ ساتل کیږي، مستقیما اداري فساد ته لار پرانیسي.
بالکل، دا یو انډیکیټر یا یو اشاره دته ورکوي چې تبنده کې به نیگیټیو ځکه مون کله چې دا شی په عامه توګه لسلسي څوک ورته ونه لري، مونږ نه پوهیږو چې د دې شرکتونو ځینفه مالکین څوک دي، څوک د دې نه ګټه اخلي، په څه مواردو باندې توافق شوی.
دا هم معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت د قانون د کیندنې له ادرسه څومره عواید لري. د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت وایي همایون افغان په دې وزارت کې د اداري فساد اندېښنو او تر څنګه د عوایدو په اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړ. خو د جولای په 28مه ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور نه یوازې دا چې د عوایدو په اړه پوښتنه ځواب نه کړ، بلکې دا یې هم وویل چې نه غواړي دښمنان یې د عوایدو په اړه معلومات ترلاسه کړي. په دولتي ادارو کې د طالبانو حکومت لخوا د مسلکي کسانو پر ځای یوازې د خپل ډلې د کسانو ګمارنه بل هغه اندېښنه ده چې یو شمېر کسانې په اداراتو کې فساد بولي. د غزنی او تن اوسیدونکو چې د ازادي سیالۍ لارې په دې ولایت کې د یو ریاست دریم بسته بریالی شوی ادا کوي چې د همدې ریاست د بشري سرچینو رئیس دیوبل طالب د ګمارنې لپاره د ناکام کړی دی. د چینو غاړي نوم او غږی د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل کله چې امتحان ورکړ تر ټولو ډېر نمرې د دوی. خود بشری سرچینو امیر ورته وویل چې پروسه دویم پړاو ته ولاړ او باید بیا امتحان ورکړي. د دله قوله په دویم ځل امتحان کې بیا تر ټولو ډیر نمرې واخیستې، خو کله چې ریاست ته ورغی د بشری سرچینو امیر ورته مخامخ وویل دی بستا د دوی یو طالب راځي، هغه که ناکام هم وي مقرر دی او ته یې ورنی. موږ هڅه وکړه چې د غزنی سیمه ییزو چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې هم نږدې هر ورځ ورته ادعاوې کیږي چې ګنی طالبان ورځ تر بلې د مسلکي کسانو پر ځای د خپلې ډلې کسان ګماري او د جمهوریت نظام څخه پاتې شوي کسان له دندو ګوښه کوي. د روزګان یو اوسیدونکی چې د هم د نوم خپرولو ډډه کوي ادعا کوي چې د طالبانو په اوسني رژیم کې له واسطې پرته کار مخته نه شي.
خلیګاسته چې به واسطې کار نه کیږي، د خور او غریب کار نه کیږي، واسطه د ولود کار ډیر کیږي.
اوس مال د وزارتونو موینانو رئیسانو او نګدی تر دریم بستا د ټولو ادارو کارکونکو د طالبانو د ډلې غړي دي. خو دغه ته پښمیر یو شمیر هغه کسان هم شته چې د طالبانو د ډلې اړوند دي. د بشری مرستو په ویش کې د طالبانو لاسوهنه بل موضوع ده چې د فساد غوڼه تیر راوځي. زابل اوسیدونکې نبی ولا
کومې بشری مرستې توزیع شولې هغه تر ډیره حد 55% هغو کسانو تر لاسه کړلې کوم چې د مرستې مستحق نو یعنی چیرته چې به توزیع کېدل د مرستو چیرته چې به سروې کېدل هلته به یو لوړ پوړي طالب چارواکي هم تر لاسه کوله آیا دا د مرستې مستحق ده؟
ازادي راډیو داسې ډیر پیغامونه تر لاسه کړي چې په کې دا کېږي چې طالب چارواکو یو شمېر سیمو کې ډېرې مرستې یا خپلو کسانو ویشلي او یا یې هم خپل اخیستي. تر دې چې د افغانستان پر بیا رغونې د څار امریکایي ادارې مشر جان سوکو د نوومبر په 14مه نیټه وویل د طالبانو حکومت له افغانانو سره د امریکا لخوا له بشري مرستو ګټه اخلي. جان سوکو په اګست کې هم ویلي و چې د طالبانو حکومت د نادولتي مؤسسو ملګرو ملتونو له لارې افغانستان ته د ورتونکو پیسو په کنټرولولو کې مداخله کوي. تر څنګ یې په یو شمېر ولایتونو کې د بشري مرستو رسوونکو څو مؤسسو د دوی په چارو کې د لاسوهنې له امله خپلې چارې څو ځله درولی. خود طالبانو د حکومت وایي چې بهلا مجاهد بیا د څرګندونی پټ کړی. هغه د چارو شنون کې نجیب آزاد ادعا کوي چې د طالبانو د اوسنی حکومت په ټولو ادارو کې اداري فساد شته، خود رسنی سانسور له امله نه افشا کیږي.
د طالبانو په اوسنی سیاسي حاکمیت کې بیل شکه چې فساد په اوج کې ممکن تر پخوا ډیر وي کم نه دی. دا رسنی کېدل نه دي سوي طالبانو دا دوه لامل یې دوه مهم لامل نه یو دا دی چې په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان نړیوالې رسنیزې خو پیغوخو تقریبا په بشپړه توګه بندیز لګېدلی دی. کورنۍ رسنۍ په بشپړه توګه سانسور کېږي، حتی که یو څوک ډېر سالم انتقاد په ټولنیزو رسنیو وکړي موږ په وار وار ولیدل چې په میاشتو میاشتو ورک وي.
د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد بیا د دوی په دولتي ادارو کې د اداري فساد په اړه دینی وکو ته ځوابونه وایي، خو وړاندې ویلي وو دوی د اداري فساد مخنی ولیده. که څه هم په افغانستان کې د اداري فساد په اړه تازه د کوم نړیوال بنسټ راپور نه دی خپور شوی، خو د 2023 کال په فبروري کې د روڼتیا نړیوال سازمان وویل د 130 هیوادونو په ډله کې افغانستان د شفافیت لاړخه 150 ځای خپل کړی دی. د شفافیت نړیوال سازمان په دې راپور کې ډنمارک د نوي نمرو په ترلاسه کولو سره لومړی هیواد بلل شوی چې فساد پکې کم دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سکه مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ذاتي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دالو کان چغلې نو ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای سوګان.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو سلیر وی ساته تاسو سره دا کول شي زمو خبرونه سلیر وی ساته په میډیا مومنځنې سپو او تر خوای زمو ګو پانه ساس خدمت کې. د بشري حقوقو د نړیوال اعلامې د 15 اویایي میکلیز په درشل کې د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو په ګډون د یو شمېر هیوادونو په چارواکو بندیزونه لګولې دي. د امریکا د خزانه وزیر وايي په دې بندیزونو کې هغه کسان په نخښه شوې دي چې د بشري حقوقو په سرغړونکو کې ښکېلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې مناسبت په څو هیوادونو کې د بشري حقوقو پر سرغړونکو د ویزه د بندیزونو خبر هم ورکړل دي. طالبانو بیا ویلي چې د بندیزونو لګول د ستونزو حل نه دی. جزئیاتی په دې راپور کې
د امریکا د خزانه وزارت پرون اعلان وکړ چې د بشري حقوقو د اعلامیې د 15 اویایمې کلیزې په مناسبت له افغانستانه نیولې تر چین، ایران او هیتی پورې پر شلو کسانو چې په خپلو هیوادونو کې د بشري حقوقو په سرغړونو تورن دي بندیزونه لګولې دي. اسوشیټډ پرس خبری آژانس د امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکوي چې په دې ډله کې د طالبانو د حکومت دوه وزیران چې د ښځو او نجونو پر وړاندې په ځپونکو اقداماتو له هغې ډلې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو په بندولو کې ښکېل بلل شوي هم شامل دي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفي چې د خزانه وزارت د چارواکو په وینا په قتلونو، اختطافونو او وهلو ټکولو کې لاس لري هم په دې فهرست کې شته. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تیر شپه نه وخت پر خپل ایکس پانه دا بندیزونه وغندل او ویلیکل د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر وزیر شیخ محمد خالد حنفي او د علومو د اکاډمۍ پر مشر شیخ فرید الدین محمود لګول شوی بندیزونه او د فشار راوړل د حل لار نه ده. خاغلی مجاهد زیاتوي چې امریکا د دې ډول اقداماتو ناکامه سابقه لري، نو باید د پوینا پخوانی ناکامه تجربه تکرار نکړي. د امریکا په بندیزونو کې د ایران دوه استخباراتي چارواکي چې د امریکا د خزانه وزارت په وینا په بهر کې د ایران د حکومت د مخالفینو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پلانولو تورن دي، او دوه چینایي چارواکي چې په سینکیانګ ایالت کې د اویغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو په شکنجه کې لاس لري هم شامل دي. د امریکا د خزانه وزیر جنت یلن پرون وویل د امریکا ژمنه چې د بشري حقوقو دفاع به کوي سپیڅلې ژمنه ده. هغه زیاته کړه له بشري حقوقو او بنیادي ازادیو سرغړونې چې د نړۍ په هر ځای کې وي زموږ د ګډو بشري ارزښتونو پر زړه گزار بلل کیږي. د دې پریکړې په اساس هغه کسان چې نمونه د بندیزونو په لیست کې راغلي د امریکا له جایدادونو او بانکي حسابونو څخه به برخې کیږي او دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې له امریکایي کمپنیو او افرادو سره کاروبار وکړي. د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې د پینځاویایمې کلیزې په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په 14 هیوادونو کې پر 10 کسانو د ویزو بندیزونه لګولي. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون وویل د بندیزونه پر هغو افرادو لګیدلی چې د جنسیت په اساس په تاوتریخوالي او د ښځو او نجونو د ځپلو په اقداماتو کې لاس لري. ښاغلی بلینکن زیاتوي چې متحد ایالات دا بندیزونه له هغو اقداماتو سره د حساب کتاب په نیت لګولی دي چې د قانون د حاکمیت په کمزوري چاپیریال کې ترسره کیږي. د بلینکن په وینا د دې بندیزونو هدف د ښځو، مدني فعالانو او سیاسي مخالفینو په څیر د ټولنې د بېوسي او زیانګالو غړو ملاتړ دی. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه چې د 1948 میلادي کال د دسمبر په 10 نیټه په پاریس کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا اعلان شو د ټولو وګړو لپاره د بشري حقوقو معیارونه او اساسات ټاکي.
له خبرونو ور اخوا
وړاندې لدی چې د کونړ د غازی آباد او ناړې او د نورستان د کامدیش او برګي مټال ولسوالۍ د اوسیدونکو له سونزو خبر کو چې څه سونز لري او کومې مسلې ډیر زیات اندېښمن کړې دي او مسأله څه ده او څه ډول سونزې ورسره مخامخ کړې دي. بیلابیلو نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه مهم مطالب خبره کړې دي چې د زنیو لنډیز واو.
نیشن ورلد خبرونه په جرمنی کې د کډوالو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوی چې ساش کال تر اوسه پورې 300,000 تنو په جرمنی کې د پناه غوښتنه کړې ده. د دې خبرونه پر اساس دا شمیر د تیر کال د ورته مودې پرتله څه باندې 6% ډیر دی. په 2022 کې د اکتوبر تر میاشتې پورې نشته 1,200,000 تنو په جرمنی کې د پناه غوښتنه کړې و. سره لدی چې اروپا او په ځانګړي ډول جرمني ته د افغانانو د مهاجرت په اړه ډیر خبرونه خپری شي، خو د نیشن ورلد خبرونه وایي چې په جرمني کې د پناه غوښتونکو په منځ کې تر ټولو ډیر لومړی سوریهوال او بیا ترکان دي. لدی جلاد اروپایي اتحادیه د کډوالو اداره وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې د دې اتحادیه په غړو هیوادونو کې 6,800 افغانانو د پناه غوښتنه کړې دي. د ادارې همدارز ویلي چې په افغانستان کې له وروستیو تحولاتو وروسته هر میاشت 1,000 افغانان د اروپایي اتحادیه په غړو هیوادونو کې پناه غواړي. په دې شمیر کسانو کې هغه افغانان شامل نه دي چې له اروپایي اتحادیه د باندې د دې لوی وچې په نورو هیوادونو کې پناه غوښته ده. د اروپایي اتحادیه د کډوالو د چارو د ادارې په وینا د اروپایي اتحادیه په غړو هیوادونو کې افغانان دوهم ملت دي چې په دې اتحادیه کې د پناه زیاته غوښتنه کوي. په هرو درو افغانانو کې یو به سرپرسته ماشوم دی چې د پناه غوښتنه کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې لا هم تر 3 میلیونه زیات افغانان په خپل هیواد کې دننه کډواله دي. د کمشنری په یو راپور کې ویلي چې 3 میلیونه 15,000 افغانان کورنی بې ځای شوی او لشتر لژه 15,500,000 په گاونډیو هیوادونو کې کډوال دي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د تنظیم ادارې اوچا پر خپل ویپنه له افغانستان سره د ناروې د بشری مرستو خبر ورکړی دی. د اوچا پر اساس د ناروې د نړیوالې پراختیا وزیر ان بیت تفنیر یم وای هیواد 55 میلیونه نارویژي کرونه مرسته کوي. په دې پیسو به په افغانستان کې له هغو خلکو سره مرسته وشي چې خوړو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو پر اساس 9.2 میلیونه افغانان په نړیوالو بشري مرستو متکی دي. له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زره افغان کډوالو د استلو له کبله په افغانستان کې بشري وضعیت لا خراب شوی دی.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
azadiradio.com کې ټول مطالب خوندي دي. سموږه پاړه ده کولای شي زموږ ځنې خبرونه په ویډیوي شکل باندې هم حالت وګوري. د ویډیو په برخه کې زموږ ډېر خبرونه شته چې ټولنیز او سیاسي دي. تر خو دې ازادي رادیو ځنې خبرونه اوس په ټولنیزو رسنیو هم ژوندې خبريږي. کولای شي زموږ ټولنیز رسنۍ یعنی فیسبوک، انستګرام او یوټیوب وڅاري. زموږ خبرونه هلته په ویډیوي شکل باندې چې هغه تر ډېره پوری سیاسي او خبري دي زای پر زای دی کولای شي د خبرونه وګورئ او په ویډیو شکل باندې ترڅنګ موږ ته خپل پیغامونه راوښوي. دا زده رادیو په بیلا بیل خبرونه کې بس تاسو پیغامونه موږ ته خبرو او کوم پیغامونه چې تاسو راستولې نه دي خبر شوې هغه د زده رادیو پر اتلونکو خبرونه کې حتما د خبرې شي. د زده رادیو د واتس اپ شمیرې هر ځل تاسو ته اعلانېږي. د هغه واتس اپ شمیرو لاري په غږیزه باندې باندې خپلې سونځي او نور مسایل چې تاسو فکر کوئ باید د زده رادیو پر سپو باندې خبر شي موږ ته راوستو. لږمنه سره سم زو کوناړ او نورستان د کوناړ غازی آباد او ناړی او د نورستان د کامدیش او برګ مټال ولسوالۍ اوسیدونکو خپل سیمو کې د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي. دوی سړکونه دومره خراب دي چې لاملای ناروغان تر روختونه نه رسي. دوی شکایتونه په دې راپور کې واوري.
د ختیز نورستان او د کونړ د دوه ولسوالیو ناړی او غزی آباد اوسیدونکو به له اسمار ولسوالی څخه تر برګمټال پورې په لږونه کیلومتر اوږد سړک وران ویجاړ پروت دی او لاملای ولسونه ستونزې ګالي. د نورستان کامدیش ولسوالی اوسیدونکو حاجی شاه ولی خان ازادي رادیو ته وویل د سرک خرابوالی په وجې ناروغان او روغ وګړي په ډیره مشکله له یوځای بل ځای ته ځانونه رسوي.
حکومت شته ده، امنیت شته ده، مشکلات نشته ده. د کډاسمار نه پورته تر کومه چې اخیری حد ده ټول سرک خراب ده، مسافرینو ته، مریضانو ته ټول ته تکلیف ده.
د کونړ غزی آباد ولسوالی کڅ هم له ناړی کامدیش او برګی مټال څخه په خه سرک سره نږدې پرته ده، خو ول سودیبای سرک کې سیلابونو، بارانونو او د موټرو تګ راتګ کندې جوړې کړي او د باران پر مهال پکې ډنډ وبو ولاړی وي. استاد حیاودین احساس
د غازی آباد او ناړی عمومي سرک چې د ختیز نورستان دوه ول سوالی برګی مټال او کامدیش هم په دې باندې پرتی دي او دا ستراتیژیک سیمه په دې هم ده چې د ډیورند پر ذکر خې سره هم بریدونه لري. خو د پخښوی دی په اساسي ډول راول شوی دی. د شکر زیاده چې امنیت تضمین دی، بودیجه د دیو پلاس کې ده، وختن هم ده چې په اساسي ډول باندې د دې سرک د جوړېدو چاري پیل کړي. زه کدل ته ولس د دې رستون سره مخ ده. سرک د خپ دومره خراب شوی دی چې هغه موټر او تګ راتګ پستونز من شوی دی.
د ځای اوسیدونکو په خبره چې د جمهوریت په لومړی لسیزه کې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته له جلال آباد څخه تر اسمار پوري سرک پوخ شو. د پاتې سرک تر کولو باندې هم څو ځله کار پیل شو خو جګړو ورته اجازه ورنه کړه چې نور سرک پوخ او د ولسونو ستونزې هواري شي. د دوی په وینا له اسمار څخه تر برګی مټال پورې ټوله 2 ساعته لار برابرېږي، خو د سرک ویجاړ حالت دغه مزل 15 او 16 ساعتونو ته اوږد کړی دی. خلک له اوسنیو چارواکو د سرک اساسي رغول غواړي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین بیا وایي د سرک له خرابوالي او د ولسونو له ستونزو تر ارګ خپل مشران خبر کړي او هغوی هم د بودیجې پیدا کولو په لټه کې دي. د کونړ، ناړی، غزی آباد او د نورستان دوه ولسوالۍ کامدیش او برګی مټال د ډیورن فرضي کرښې ته نږدې پرتې دي. نړیوالو ځواکونو غوښتل چې سرک په اساسي ډول ورغوي، خو په 2009 کال کې په دواړو ولایتونو کې د جګړو زیاتوالی او په کې نړیوالو ځواکونو ته مرګ ژوبل رسیدو د پارون اسداباد، د اسمار برګی مټال او د نورګرام منډول ترمنځ سرکونو کارونه په ټپه ودرول شول. که څه هم چې یو شمیر ځایونه یې کرکولو ته هم چمتو شوي وو.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
دیش میری ته لاند پیغام ثبت کړئ 00422111415.
شمیره بیا تکرارو 00422111415.
سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است.